مازیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې زما همکار اجمل اند د دې خبرونې د راپورونو د وړاندې کولو لپاره استودیو ته راځي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل ستاسو په خدمت کې یم له خبرونو سره. د هم د خبرونو سرټکی، ولسمشر اشرف غنی د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو په برخه کې د سولې د مشورتي لوی جرګې سپارښتنه تایید کړه. د فاریاب ولایت په بل چراغ ولسوالۍ کې پر یوې ماشوم نجلۍ د ملي اردو د یوه سرتیری د جنسي تیری په اړه څېړنې پیل شوې، او د ایران لویدیز ولایت کرمانشاه نن یوې زلزلې ولړزاوه. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه د مشورتي لوی جرګې غوښتنه تایید کړه او ژمنه وکړه چې د دې بندیانو د خلاصون حکم به نن لاسلیک کړي. د سولې مشورتي لوی جرګې نن په خپل دریمه او وروستۍ غونډه کې په یو پریکړه لیک کې د سولې د ټینګښت لپاره د 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. افغان حکومت مخکې ویل چې دا بندیان خطرناک مجرمان دي او ولسمشر یې د خوشی کولو صلاحیت نه لري، خو ښاغلی غنی جرګې ته په وینا کې ویل چې د جګړې د جرګې پریکړه د ملت پریکړه ده او حکومت یې په تطبیقولو مکلف دی. هغه زیاته کړه،
هیڅوک له تاسو قدرمندو خویندورونو نه طالبان بهتر نه پیژني، خو تاسو بیا هم سول باندې ټینګار وکړه او د سول لار مو ورک. مانا یې دا ده چې تاسو اعتماد لري چې انشاءالله تعالی طالبان به هم سوله ومني.
لوی جرګې په خپل پریکړه لیک کې همداراز ټینګار کړی چې د دې بندیانو له خوشی کېدو سره سم باید له کومې پلمې پرته د مستقیمو خبرو ژر تر ژره پیل یقیني شي. جرګې همداراز په هیواد کې د سمدستي او دایمي اوربند غوښتنه کړې او پر نړیوالې ټولنې په خاص ډول پر متحدو ایالاتو غږ کړی چې له افغانستان سره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. تندر قول اردو په پکتیکا ولایت کې د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې د 9 طالبانو د وژل کېدو او د 3 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. 203 تندر قول اردو په یو خبر پانه کې وایي طالبانو غوښتل د پکتیکا په اورګون او وازی خوا ولسوالیو کې پر امنیتي پوسټو حمله وکړي، خو د افغان ځواکونو په ځوابي حمله کې د اورګون ولسوالۍ په شیخانو سیمه کې 15 طالبان وژل شوي او 3 ټپيان دي، او د وازی خوا ولسوالۍ په اړوند سیمو کې څلور طالبان وژل شوي. په بیان کې د یو افغان سرتیری د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی. لبلې خوا شاهین قول اردو په 13 ساعتونو کې په شمال کې د افغان ځواکونو په ځوابي حمله کې د 15 طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. 209 هم شاهین قول اردو په یو خبر پانه کې چنن خبره شوې لی طالبانو د بلخ ولایت په شولګری، د فاریاب په ګرزیوان، د جوزجان په فیض آباد او د سرپل په سیاد ولسوالیو او د سرپل په مرکز کې پر افغان ځواکونو د حملو پلان درلود، خو په ځوابي حملو کې و طالبان وژل شوي او و نور ټپيان دي. د تندر او شاهین قول اردوګانو د دې ادعاو په اړه طالبانو څه نه دي ویلي. د یو بل خبر لمخه، شاهین قول اردو د فاریاب په بل چراغ ولسوالۍ کې د ملي اردو د یو سرتیری لخوا پر یوې ماشومې د جنسي تیری د ادعا په اړه د څېړنو د پیل خبر ورکړی. د بل چراغ ولسوال عبدالجمیل صدیقی ازادۍ راډیو ته ویل چې پرون مازدیګر د ملي اردو یو سرتیری خپلې پوستې ته پر لاره پر یوه اوه کلن ماشومه جنسي تیری کړی.
دم پوسیش که میرم سر بازم دختره که 7 ساله دم پیشیش برابر شده باز رو سر همی عمل زنا رو انجام داده.
ولسوال وایي چې ماشومه په روغتون کې ده او روغتیایي حالت یې ډاډمن دی. د شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی نن یکشنبه ازادۍ راډیو ته ویل چې دا ادعا نه تاییدوي او نه یې ردوي، خو نوموړی زیاتوي چې یو پلاوی په دې اړه د څېړنو لپاره سیمې ته استول شوی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ولسمشر حسن روحانی وایي چې په ایران کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د بیړنۍ حالت بعد راتلونکي 2021 کال د جنوري تر پای پر ځای پاتې وي. ښاغلی روحانی په یو بیان کې چې نن یکشنبه د پر ویپانه خپور شوویل دي چې په ایران کې لشپږو میاشتو راهیسې دا حالت روان و، نو خلک باید د لږ تر لږه همدومره نور وخت لپاره هم چمتووالی ولري. هغه زیاته کړه چې د اوس لپاره د صحي محدودیتونو د لرې کولو پلان نشته. د ایران حکومت دوه میاشتې مخکې د ځینو محدودیتونو لری کول پیل کړل چې په نتیجه کې ډیری خلکو د دې او بعد د مخنیوي لپاره وضع شوو مقرراتو ته ډیره پاملرنه ونه کړه. په ایران کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 3,00,000 او له دې کبله د مړو شمیر له 18,000 اوړي. د یو بل خبر له مخې د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د ریختر په مقیاس 15.1 درجه زلزلې نن د دې هیواد لویدیز ولایت کرمانشاه ولرزاو. په راپور کې راغلی دی چې د زلزلې مرکز د کرمانشاه په ګیلان غرب ولسوالۍ کې و. سمدستي د دې زلزلې له کبله د انساني او مالي تلفاتو جزئیات نشته. د بیلاروس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د ولسمشرۍ روان انتخابات په اعتبار بللي او وایي د رایې ورکولو په شرایطو د برابرو 6.8 میلیون وګړو په سلو کې 450 خلکو ګډون پکې کړی. د رایې ورکولو بهیر نن یکشمې د سهار په 2 بجو پیل شو او ټاکل شوی چې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په دې انتخاباتو کې واکمن ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د شپږم ځل لپاره د بیا غوړه کېدو په تمه دی. د انتخابات د حکومت د مخالفینو د ځپلو لپاره د هغه کمپاین په دوام کېږي چې په ترڅ کې د اپوزیسیون لزرو زیات فعالان ونیول شول او څو احتمالي کاندیدان د انتخاباتي سیالیو له بهیر نه وایستل شول. د ازادۍ راډیو د بیلاروس څنګه د راپور له مخې د رای ورکولو د مرکزونو مخې ته د هغو خلکو اوږدې لیکې لیدل کېږي چې د اپوزیسیون د کاندید سویتلانا سخانوسکایا د پلوی د نخې په توګه سپین بازی بازو بندونه تړلې دي. د رای ورکولو د حوزو له پرانیستو 2 ساعته وروسته راپور ورکړل شو چې چارواکو د پلازمین مینسک په مرکزی برخه کې ظاهرا انټرنیټ بند کړی او په دې ترڅ کې د موبایل ټلیفون د انټرنیټ په وسیله د فیسبوک، مسنجر، یوټیوب، انستاګرام، واتس اپ او وایبر شبکې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. تمه ده چې د انتخاباتو مقدماتي نتایج سبا اعلان شي.
لا احمد تکل مننه چې همي خبرونه پیل کړه او همي خبرونه دروورول. دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو ناوړې وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. مشورتي لوی جرګي په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره د 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه نن د خپل جرګي په دریمه ورستۍ ورځ وکړه.
جرګه د سولې د مذاکراتو د پیل په وړاندې د شته خنډونو د لرې کولو، د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي، د طالبانو د 400 بندیانو د خوشی کېدو نظر تاییدوي.
دا مشورتي لوی جرګي په پریکړه لیک بمو په جزئیاتو خبر کو. دا بام ووري چې ولسمشر محمد اشرف غنی جرګي ته داډ ورکړ پریکړه به عملي کړي.
زبنن هغه حکم مسکرم چې ما په ژوند کې نوسی لاستیک کوم زکه یې مال صلاحیت ته اوچ اوس اتاسې پیج ما باندې او اتاسې د اخلاقی فیصله باندې بزه بده دی 400 بندیانو د خوش کولو حکم امضا کوم.
دا ولسمشر غنی او نور افغان چارواکو څرګندونه چې نن د جرګي په ورستۍ ورځ په غونډه کې وکړي در سره شریک کو. که چیرته حکومت دغه 400 طالب بندیان خوشی کړي نو دا په دې معنی ده چې د بین الافغانی خبرو د فایل په وړاندې خند لری شو او بین الافغانی خبرې به پیلېږي. دا موضوع مو د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ د پخانی وزیر، لیکوال او ژورنالیست کریم خرم سره په یو مرکه کې څېړلې ده. د مرکه به هم وورو. برازیل دویم هیواد شو چې د کووډ 19 ناروغۍ له کبله پکې د مړینو شمیر له 100,000 کسانو واوخت. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به په دې اړه ریپورت واوري. لا دې به موږ خبر کو چې د امریکا د دفاع وزیر د نومبر تر میاشتې پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو په اړه څرګندونې کړي. جزئیات به ولرو. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام او د انصاف په لټه هم په دې سات کې خبريږي. دوستانو رازو د خبرونې لومړی ریپورت ته. مشورتي لوی جرګي په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره د 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. دا جرګه چې د جمعې په ورځ پیل شوې وه نن یې په رسمي توګه خپل پریکړلیک ولسمشر محمد اشرف غنی ته وسپار. له کابل څخه د دې جرګې د پریکړلیک په اړه نور جزئیات د اکرام الله اکرام په ریپورت کې اورو.
د سولې د مشورتي لوی جرګې دریمه ورسته ورس د جرګې ل 3000 ډیرو ګډونوالو پریکړه وکړه چې افغان حکومت باید هغه 400 طالب بندیان خوشی کړي چې حکومت یې خطرناک مجرمین بولی. د جرګې منشی رفیع الله حیدری په پښتو ژبه دغه جرګې پریکړه لیک ولوست او ټینګار وکړ چې که په یادو بندیانو کې بهرنی وګړي موجود وي باید له اړوند هیواد څخه د تضمین اخیستلو په صورت کې مربوط هیواد ته وسپارل شي. په پریکړه لیک کې د غشان غوښتنه شوې چې باید د یادو طالب بندیانو په اړه ډاډ ترلاسه شي چې بیرته به د جګړې لیکو ته نستنیږي.
جرګه د سولې د مذاکراتو د پیل په وړاندې د شته خنډونو د لرې کولو، د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي، د طالبانو د 400 بندیانو د خوشي کېدو نظر تاییدوي. باید ډاډ ترلاسه شي چې د دغو بندیانو له خوشي کېدو سره سم مستقیم مذاکرات له کومې بهانې پرته ژر تر ژره پیل کیږي.
د بندیانو له خوشی کولو وروسته اوربند د جګړې لخکیلو لوري وسخه د توتريخوالي د ودرولو غوښتنه د سولې په خبرو کې اسلامي ارزښتونو ته درناوي او د علماو رول او د غشان د تیرو دوو لسیزو لا سرړونو ساتل د جرګې د غړو نوري سپارښتنه وي. د دې تر اتسنګ د جرګې غړو په پریکړه لیک کې د حق العبد د موضوع په خوندیتوب هم ټینګار کړي او غوښتنه کړي چې باید ټول هغه امنیتي سرتیري چې په ملي خیانت تورن نه وي او له طالبانو سره د اړیکو په تور بندیان شوي وي له افغان زندانونو آزاد شي.
جرګه له طالبانو څخه هم غواړي چې د دولت د ټولو ملکی او نظامی بندیانو په وړاندې خپل مکلفیت ادا او بندیان د ژر تر ژره خوشي کړي. د سولې مشورتي لوی جرګې غړي ټینګار کوي چې خزې باید خپل حقوقي او سیاسي موقف برخمنې وي او د سولې بهیر په ټولو پړاوونو کې رغند رول ولري.
د جرګې غړو د غشان په یو دریمګړي اسلامي بي پرې هیواد کې د مذاکراتو د پیل غوښتنه هم کوله. د غشان د اسلامي هیوادونو او اسلامي همکاري او سازمان او گاونډي هیوادونو هیله درلوده چې له افغانانو سره د سولې ټینګښت کې مرسته وکړي. په پریکړه لیک کې د ملي مصالحې پالي شورا کې د ملي مشارکت په اساس شفافیت او د دې شورا لپاره د ولایتي څانګو جوړیدل، د سولې پروسې د ولس وخت پر وخت خبرول، لنړیوال ټولنې نه په افغانستان کې د بهرنۍ ولسوهنو د مخنیوي غوښتنه، د سولې په خبرو کې د جمهوریت ساتل، د خزو او په افغانستان کې د اقلیتونو له حقونو دفاع او د غشان له طالبانو د ټولنیز نظم او زیربناو ته پام کول غوښتنه هم په پریکړه لیک کې ځای شوې دي. که څه هم وسلوال طالبانو تازه د جرګې د پریکړه لیک پاړه څنګه دی ویلي خوڑاندې له جرګې سره مخالفت خودلې وو. د سولې مشورتي لوی جرګه د تیرې جمعې په ورځ پیل شوې و چې درې ورځې دوام وکړ. په دې جرګه کې 3200 کسانو برخه اخیستې و چې 260 یې مېرمنې وي.
د افغانستان د مشورتي لوی جرګې د دریمې او وروستۍ ورځ او د دې جرګې د پریکړه لیک په اړه مو له کابل څخه په ریپورت کې واوریدل. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي نن به د 400 طالب بندیانو د خلاصون حکم لاسلیک کړي. خغلی غنی د سولې مشورتي لوی جرګې د پای ته رسیدو په ورځ وویل چې د 27 نیټه به یو شمېر هغه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم آزاد کړي چې د دولت په بند کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې مشورتي لوی جرګې پریکړه وکړه چې پاتې طالب بندیان دي آزاد شي. فیروزه عزیزی په اړه ریپورت لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي 400 پاتې طالب بندیان به آزاد کړي. خغلی غنی وویل د دغ بندیانو د آزادیدو حکم د جرګې د غړو د پریکړې له مخې لاسلیک کوي.
زه به نن هغه حکم امضا کړم چې ما په ژوند کې نه شي لاسلیک کوم. ځکه مال صلاحیت دا وچه اوس اتاس په اجماع باندې او اتاس د اخلاقی فیصله باندې بزه بده د 400 بندیانو د خوشی کولو حکم امضا کوم او دوی به خوشی.
ولسمشر غنی وویل یو شمیر هغه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چې په خبره یې له 15 کلونو په کمه موده بند محکوم وي د اسد میاستې په 28 نیټه چې د هیواد د خپلواکۍ لورځ سره برابر هم ده آزاد کړي. محمد اشرف غنی ټینګار وکړ چې له سولې پرته د هیواد د ثبات او سوکالۍ لپاره بل لار نشته. ولسمشر غنی زیاته کړه افغانان طالبان د دې ټولنې دی واقعیت په توګه مني، خو په خبره اوس په طالبانو پورې اړه لري چې د سولې په اړه د افغانانو یوالې مني او کنه. نوموړي یو ځل بیا په تلپاتې اوربند ټینګار وکړ او ویل طالبان باید وښيي چې له اوربند څخه نه ویریږي. د سولې مشورتي لوی جرګې د اختتامیه په غونډه کې مخکاني ولسمشر حامد کرزي هم ګډون کړی و. نوموړي پر طالبانو د جګړې د پای ته رسولو غږ وکړ.
پر طالبانو غږ کوم، هغوی ته مخ کې هم د ورونو خطاب کړی و چې جګړه بند کړئ، جنگ ته دوام مه ورکوئ. نن د افغانستان جرګې درته زمینه برابره کړه، مذاکرات پیل کړئ چې وروري او دوستي مو وشي. راشئ خپلې خاورې ته او له خپل ولس سره یو ځای ژوند وکړئ.
ښاغلی کرزي هیله مندي وښوده چې که سوله راسي په افغانستان کې به ډېرې زیربنایي پروژې پلي، بېوزلي به کمه او د تلپاتې ثبات لپاره به زمینه برابره سي. افغان حکومت دا درې ورځنۍ مشورتي لویه جرګه د هغو 400 طالب بندیانو د سرنوشت په اړه رابللې وه چې حکومت یې خطرناک مجرمین بولي. حکومت وړاندې ویلي و چې دا شمېر طالب بندیان په قتل، انسان تښتونې، فساد او یو شمېر نورو لویو جرمونو محکوم دي چې افغان ولسمشر یې د خوشي کولو صلاحیت نه لري. په ورته وخت کې د سولې مشورتي لوی جرګې د امنیتي کمیسیون مشر او د افغانستان لوی درستیز یاسین زیابیا د جرګې د پای ته رسیدو پر مهال رسنیو ته وویل طالبان او یو شمېر داعشیان نیولي چې غوښتل یې د لوی جرګې په خیمه حمله وکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:29 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. ومریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د مشورتي لوی جرګي پریکړې به عملی کړي او نن به د هغه 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو حکم لاسلیک کړي چې د مخاطر دی نه ولاسلیک کړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د پوخانی وزیر کریم خرم چې سیاسي څارونکو او څېړونکو هم دی له دمه پوښتل چې آیا دا په دې معنی ده چې بین الافغاني خبرو په وړاندې خند لری شو وس بین الافغاني خبري پایليږي؟ هغه راته په جواب کې وویل
زه فکر کوم چې د لوی جرګې فیصله او کوم څه شای چې د قطعنامه په شکل دی وړاندې کړل مثبت شای وو او د افغانستان د سولې د پروسې په ګټه دی او د افغانستان د خلکو د قلبي غوښتنې کارندوی کوي او هیله ده چې زر تر زر ټول عملی شي او بین الافغانی مذاکرات شروع شي او هغه هم خدای دې وکړي چې ښه نتیجه ورکړي. او بل لازم بولم چې دا هم ذکر کړم چې همدغومره هم چې دغه پروسه وځنډېده اول ملامت پکې امریکایان وو او بیا حکومت وو، باید دومره هم نوی زندیدل، دومره نور په دغه جریان کې تلفات چې د افغانستان خلکو ته وښتي دا هم نوی اوښتي، دومره خونریزي نور هم نوی شوي.
اوس که چیرته داسې وګڼو چې حماس چې ولسمشر ویلي دي او طالبان هم ویلي چې دوی د خپلو بندیانو له خوشي کېدو سمدستي وروسته په 2 ورځو کې چمتو دي چې بین الافغاني خبري پایل کړي، د افغان حکومت له لوري یا دولت له لوري یا وګایو د کابل له لوري د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی او سیاسي جماعت څومره د مشورتي لوی جرګې سره رامنځته شوی او څومره شته؟
اول هر څه دغه وکړم چې ستونزه د دغه 400 تنو آزادېدل په دغه شکل چې بیانیږي په دغه شکل نه و، واقعیت دغه 400 تنه یو نه و، ګراوګان نیول شوی و تر څو چې حکومت او ارګ څه خواسته چې لري هغه ترلاسه کړي او دغه پروسه وځندوي. بیا په دغه مسله کې امریکایانو شدید عکس العمل وښود او چون د هغوی د پروګرام مطابق به دوی ضرورت درلود چې په اوس مرحله کې دغه یو قدم واخیستل شي، هغه به شاید د دوی داخلي مسایل وي، انتخابات به وي، نور به وي، خو چون دغه سوله ډیره قوي برخه امریکایی برخه ده، امریکایی عرض دی، نو په دغه مرحله کې دوی ډیر شدید عکس العمل وښود او د افغانستان رئیس جمهور و نه شوای کولای چې نور دغه د څلور سو بندیان او مساله د خند په هیڅ نور وساتي شوی دی. دای هم
خورم سه فکر نه کوي فکر نه کوي چې ولسمشر یا افغان حکومت ویل چې دا خلک رښتیا هم په ځینې پیخي معلومی او څرګند ډیر ستری پیخي وی چې دغه څلور سو بندیانو ځینې دوی په کېل بلل او دوی دا ټینګار کوي چې ل قانوني په لوا ولسمشر یا د وسنی افغان واکمن حکومت دا حق نه لري دا اجازه نه لري چې د دومره لوی پیخو کې د کېل بندیانو د خوشی کېدو پریکړه وکړي.
داسې خبر دا حکومت داسې و بهانه وړاندې کړ چې هغه خای سنجاول نه و او د حق العبدی موضوع وړاندې کړ. کله چې د حق العبد موضوع شي هغه نه لویه جرګه ورته لیاره وراولی شي او ورته مجاوز ورکولی شي او نه بل هیڅ بل کومه مرجع و اداره هغه صاحب د حق کولی شي چې هغه وبخي بل هیڅوک نشي کولی. دا یو بهانه و جوړه کړې و خی نه و جوړه کړې د حقوقي لحاظ
تاسو راته دام کوی چې د دې جرګي خیر کدا ووم منو چې بل اخر حکومت اړ شو چې دی فشار لاندې دی بندیانو دی خوشی کېدو یو ګام واخلی هغه ک دی مشورتي لوی جرګي لالارې امراغه خو بل اخر داسې ښکاری چې دوی دا بندیان خوشی کوي. د مشورتي لوی جرګي زیاتې غوښتنې وسلوالو طالبانو ته راجی دي. لا وسلوالو طالبانو نه پوخانۍ غوښتنه ده چې پرله پسې ترې کیږي هغه دا ده چې که خبرې کیږي سوله کیږي او د بندیانو تبادله روانه وي نو ولې وربند ټینګ نشي. د مشورتي لوی جرګي په غوښتنه کې هم له طالبانو په ټینګار د وربند غوښتنه شوې ده. البته دا هم غوښتل شوي چې زر تر زره د بین الافغاني خبرې پیل کړي. که څه هم طالبانو دغه جرګي پاړه لا پایلا منفی نظر ورکړې او څه فکر کوي چې دغه دی قربان په برخه کې او په زینونو برخه کې چې د جرګې غوښتنې طالبانو تراجی دي څومره به دی غوې لخوا ومنل شي.
لوی جرګې په قطعنامه کې اکثریت کې ډېر خټه کې وو واقع بینانه کې وو د افغانستان د خلکو د وړه غوښتنه په کې منعکس شوې و او د هغه جمله نه د اوربان او د وینې تویدنې مسله وه. دا ډېره مهمه ده د ټولو افغانانو غوښتنه ده او واقعا افغانان د ځانه دغه پوښتنه کوي چې طالبان چې د بهرنیانو او د غیر مسلمانانو او د اشغالګرو پر ضد د جهاد په نوم باندې دا دومره کاله جنګ کړی اوس څنګه په هغوی باندې ډز هم نه کوي او افغانان وژني څه هغه نظامي څه غیر نظامي. دا یوه پوښتنه ده یو سوال دی د ښه انعکاس هم نه کوي په افغاني جامعه کې. د افغانانو غوښتنه هم دغه ده چې جنګ بند شي. زه فکر کوم دغه موضوع ډېره د امریکایانو په لاس کې ده ډېر اړخونه دي هغوی په لاس کې دي. همدغه فشار چې دوی په کابل باندې وارد کړه سه فشار په هر ځای کې واردول شي متاسفانه به موږ داخلي جنگ او داخلي بی اتفاقی خارجي ته دغه موقع ورکړي چې هغه اوله خبر دی او اخر خبر دی وګوي سره.
کریم خورم د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ په خانه وزیر او افغان لیکوال او څېړونکي و چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریده او د مشورتي لوی جرګي په پریکړو او همدارنګه په وړاندې د طالبانو او افغان حکومت په عکس العمل غږیده.
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستان وړاندې په خبرونه کې ستاسو څو ټلیفونونه هم راخلو چې تاسو راته وایي تاسو د مشورتي لوی جرګي د پریکړو په اړه او همدارنګه د په وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی د عکس العمل په اړه چې وایي د پریکړې به عملي کړي څه نظر لري. سر لوست مو شمیرې زموږ در سره یادښت کولای شي 0 و 7 2 2 5 5 بل شمیره مو ده 0 و 7 9 2 3 5 3 تر یو راپورت وروسته تاسو ټلیفون ترازو او سو ټلیفون نمبر اخلو هله د چی په موضوع وغږیږي. وس یو بل ریپورت اخلو. امریکا وایي د راتلونکو نومبر میاشتې تر پای په افغانستان کې خپل سواکونه سم نمایي کوي. وس اتزر او شپکس امریکایي سرتیری افغانستان کې دی ردی خو متحده ایالاتو د دفاع وزیر ویلي دا شمیر به له 5000 کټی کچتا راولي. له افغانستان د امریکایي سواکونو د وټلو موضوع د سولې د بهیر لپاره سره هم تړلی. هغه هدف چې د محل حکومت او طالبان تر پوخه زیات ورنشتي شوی. اسد الله لودین موضوع را تعقیب کړی او د محل را سره په استډیو کې دی. لودین صاحب نور لتا سوو
ډیر مننه ان صاحب سلامونه تاسو او اوریدونکو ته. له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتل هغه بحث و چې 13 فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو د دوه په هوکړه کې مطرح شو. هغه محل امریکا افغانستان کې شاوخوا 2000 سرتیری درلودل چې تر 15 میاشتو کې له دې ډلې شاوخوا 4000 وتل او اوس محل یوازې 1600 امریکایي عسكر افغانستان کې پاتې دي. اوس د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وای د نومبر میاشتې تر پایه یعنی تر راتلونکو نږدې 4 میاشتو پورې به افغانستان کې د دوی د ځواکونو شمیر له 5000 کم شي. اسپر د شنبې په ورځ له فاکس نیوز ټلویزیون سره په دې اړه څرګندونې کړې چې یو برخه یې اورو.
We're going down to a number less than 5000 by the end of November.
دای وای موږ به د نومبر میاشتې تر پایه د خپل ځواکونو شمیر له 5000 کم کچه ته ورسو. موږ ارتیا لرو چې په دې اړه کانګرس ته هم معلومات ورکړو چې هغوی نظر څه دی. لکه څنګه چې ما د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو او نورو ویلي زموږ وتل به مشروط وي. اوس زه دا وایم که چیرې امریکا ته ډاډ ورکول شي چې له افغانستان تر هغه ورته ګواښ نه پیښوي موږ د ځواکونو شمیر نور هم کمولی شو.
The Afghan peace process it's not perfect but it's moving forward slowly.
اپوزیشن کوي په افغانستان کې د ناتو یو په خوانی سلاکار او اپوزیشن کوي امین الله حبيبي وایي افغانانو لپاره د امریکایي ځواکونو د شمیر پر ځای د امریکا ژمنه مهمه ده. نو موري وایي اوس پریکړه دا ده چې امریکا به خپل ځواکونه باسي خو په خبره یې کله چې پر اتلونکو ټاکنو کې بیا ولسمشر ترامپ او یا هم سیال جو بایدن وټاکل شي دای داسې وړاندوینه کوي چې ممکن د افغانستان په اړه د امریکا په سیاست کې بدلون راشي. نو موري مې وپختل چې افغانستان د ځواکونو د وټلو په اړه د امریکا د دفاع وزیر خبرې په څمانه دي. هغه وایي
دا په دا معنا نه دی چې دوی خپل نیرو د افغانستان مباسي او نیرو کا 15000 وی ک لژوی ک ډیر وی دما په نظر په افغانستان کې د تحولات دومره تاثیر نه لري. اصلي تاثیر چې دی د امریکا تعهد په افغانستان کې دی او دا په دا معنی دی چې دوی پاتې کیج یو د دوی تعهد هم دلته سته. او یو څو میاشتې پس نه امریکا کې انتخابات دي ک خغلی ترامپ بیرته وټاکل شي یا خغلی بایدن دما په نظر د امریکا سیاست احتمالا دلته په افغانستان کې لښت بدلون
رابشی. یو اونۍ وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم ورته څرګندونې کړې وې او هغه ویلي و چې په افغانستان کې به د خپل ځواکونو شمیر شاوخوا 4000 ته راټیټوي. ترامپ له دې وړاندې هم تل ویلي چې افغانستان کې نه غواړي چې نور د پولیسي یا د پولیسو رول ادا کړي. د ویلي چې کوم نیټای نه د ټاکلې د خپل ځواکونو وتلو ته خو ویلي هر څومره ژر چې امکان وي افغانستان به خپل ځواکونه باسي.
ډیر زیاته مننه دوستانو و موریدل چې د امریکا د دفاع وزیر وای تر راتلونکو نومبر میاشتې پورې په افغانستان کې خپل ځواکونه نمایي تر کومه وس په افغانستان کې 1600 امریکایي سرتیری میشته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
دښمنې سره سم څومره وخت چې تر څلورنیمه بجو لرو او ریډونکو ته ورسوي او ریډونکو د ټلیفون په تماس کې دي خپل نوم او ځای مو وای او بیا مراته د مشورتي لوی جرګې په اړه نظر وای د دې جرګې د پریکړو په اړه. وعلیکم السلام. غږ مسینه رازی بیا مهرباني وکي پښتنه باندې خو پوي راته وای چې د مشورتي لوی جرګي پاړه د زمګ دی اوریدون کی د مشورتي لوی جرګي د پریکړو پاړه چې وای دغه بندیان د خوش شي دغه 400 طالب بندیان د تاسو نظر څه دی د پریکړه پاړه؟ دوستانو د دې اوریدونکو غږ صحیح نه اوریدل کیږي. یو بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني. مهرباني وکي متاسفانه چې د تلیفون د خرابو لیکو له کابل موږ نشو کولای دی اوریدونکو تلیفونونه واخلو. په داسې خبرونو کې د موږ اوریدونکو نه تمه دی چې کلم له خبرونې سره وشل شي په مستقیمه توګه خپل نوم واخلي، خپل ځای وخی، او هغه موضوع چې مخکې موږ ورته ویلې په ماغي باندې خپلې خبرې پیل کړي. ل ډېرې وګدي مقدمه غږ مواوري غږ دی ناورو ل دینه ک تیر شي نو کولای شو چې اوریدونکو همیشه په خپل خبرونو کې راوخلو. متاسفانه وخت هم را باندې پایت ورسید. څلور نیمه بجې شوې. احمد تکل په استډیو کې دی ور بیا د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تر اورو.
ولسمشر اشرف غنی د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه د مشورتي لوی جرګې غوښتنه تایید کړه او ژمنه یې وکړه چې د دې بندیانو د خلاصون حکم بنن لاسلیک کړي. تندر قلوردو په پکتیکا ولایت کې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د نهو طالبانو د مړینې، او شاهین قلوردو په 13 ساعتونو کې د هیواد په دریو شمالي ولایتونو بلخ، فاریاب او جوزجان کې د و طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. شاهین قلوردو د فاریاب ولایت په بلچراغ ولسوالۍ کې د ملي اردو د یو سرتیر لخوا پر یوې ماشومې د جنسي تیری د ادعا په اړه د څیړنو د پیل خبر ورکوي. د بلچراغ ولسوال ویلي چې پرون مازدیګر د ملي اردو یو سرتیری پوستې ته پر لاره په یوه 9 کلنه ماشومه جنسي تیری کړی دی. شاهین قول اردو وایي چې سیمې ته یو پلاوی د تحقیقاتو لپاره استول شوی. ولسمشر حسن روحانی وایي چې په ایران کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره بیړنۍ حالت به د راتلونکي 2021 کال د جنوري تر میاشتې پورې پر ځای پاتې وي. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د ریختر په مقیاس 5.1 درجې زلزلې د دې هیواد لویدیز ولایت کرمانشاه لړزولی دی. د دې زلزلې د تلفاتو په اړه تر اوسه جزئیات نشته. او د بلاروس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د ولسمشرۍ روان انتخابات باید بره بللې دي. تمه ده چې ولسمشر الکساندر لوکاشنکو به په دې انتخاباتو کې د شپږمې پرله پسې دورې لپاره بریالی شي.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل. زموږ په وی پان ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم دا خبرونه موندل شي. وړاندې په خبرونه کې 2019 پروګرامونه لرو د انصاف پلټاو د ورکو عزیزانو پروګرام. خو ترغه مخ کې یو روسي ريپورت، برازیل دویم هیواد شو چې د کووډ 19 ناروغي له کبله پکې د مړینو شمیر له 300 واوخت. د جنوبي امریکا په دغه هیواد کې تر اوسه باندې 3 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي دي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه ريپورت لري چې جزئیاتي اسد لا لودن وړاندې کوي.
برازیل کې لتیرو نګدې 2.5 میاشتو راهیسې هر ورځ په اوسط ډول زر کسان د کووډ 19 ناروغۍ له کبله مري. د جنوبي امریکا دغه هیواد چې 210 میلیونه نفوس لري پرون د اګست په 8مه د مړینې 915 پیښې ثبت کړې. برازیل کې پرون د ریو دی پاس په نوم یو نا دولتي بنسټ د کورونا د قربانیانو یاد ته درناوی وکړ، او د کوپاکابانا سمندر غاړه کې زر سری پوکانی هوا ته پورته کړې. امریکا بیا د کورونا وایرس د پیښو او لدې کبله د مړینې د شمیر له اړخه تر برازیل مخکې دی. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې متحده ایالاتو کې تیرو 5 میاشتو کې نږدې 5 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي، او څه باندې 122 زره کسان مړه شوي. تر امریکا او برازیل وروسته بیا مکسیکو دریم هیواد دی چې کورونا ډیر کسان پکې مړ کړي. دغلته نږدې 500,000 کسان پرې اخته شوي، او څه باندې 250,000 ترې مړ شوي دي. په هند کې بیا له 2 میلیونو ډیر کسان کورونا نیولي، او څه باندې 2.5 زره کسان یې مړ کړي. په جنوبي افریقا کې چې له نږدې 5 میاشتو وروسته د فوټبال لوبې بیرته پیلېږي، څه باندې 10,000 کسان کووډ 19 ناروغۍ مړ کړي. د فرانسې پلازمینه پاریس کې بیا د کورونا د پیښو له زیاتوالي سره سر له سبا د ګڼې ګوڼې په ډکو ځایونو او سیلاني سیمو کې د ماسک بندول جبري شول. د فرانسې د پولیسو خبرپاڼه کې راغلي چې د سیان سین پر غاړه او د پاریس په څه باندې 100 سړکونو کې ګرځېدونکو کسانو باندې چې له 12 کلونو پورته عمر لري د ماسک بندول جبری دی. نیوزیلند بیا دې برخه کې ښه خبر لري، او هغه دا چې له تیرو 100 ورځو راهیسې دغه هیواد کې د کورونا هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د جان هاپکنز پوهنتون وروستۍ شمیرې ښیي چې د نړۍ په کچه 9.5 میلیونه کسان تر اوسه په کورونا اخته شوي، او له دې ډلې 222,000 کسان مړه شوي دي.
د انصاف په لټه کې یو وی چاغي پسې ورشه بل یغي پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت
خو مسؤلین څه وایي
کو چې حاضرې وي درې کوې حاضر کې ان شاء الله موږ ځلونه پسې ورکړي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د پولي چرخي له زندانه د یعقوب په نامه یو بندي ازادي رادیو ته ویلي چې د دې میرمنې په تختولو او بیا د هغې په وژلو په اعدام محکوم شوه حال دا چې د دې په خبره دغه خزه وس هم ژوندې ده د دې مدافع وکیل هم د یعقوب خبره تاییدوي دا قضیه مو د عدلی او قضایی ارګانونو له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده لومړی به د پولي چرخي د محبس د بندي یعقوب بیا به د مدافع وکیل او ورپسې به د عدلی او قضایی ارګانونو د مسؤلینو څرګندونې واورئ اوس به د پولي چرخي د زندان نه بندي محمد یعقوب د خپلې قضیې او ستونزو په اړه په خپله ووایي
د یو زنانه په کیس کې بندې شوی یم زم یم او زما ورور هم د قیام الدین نومېږي دواړه په اعدام باندې محکوم کړي چې پلوشه دوی اختطاف کړې ده او بیا یې په قتل رسولې ده او هغه ښځه ژوندۍ ده د پلوچرخ محبس اوناسیا کې بندي وه تقریبا دوه نیم کاله دلته تیر کړ بعض دوه نیم کال نه دغه د زنانه او فرمان کې برابر اوس هغه خوشې که اوس د هغې د معلومات د مرګ او د ژوند معلومات هم زه نه لرم
ته خو وایې چې ژوندۍ ده
دلته خو پلوچرخي کې سوا ژوندۍ وه له ما سره غږېده چې کله دا وتال دوه ورځې مخکې ما ته ټلیفون را وکړ چې زه خو خلاصېږم او تاسو خو د ما په تور باندې مثلا بندیان هم اعدام هم د ما په تور در کړی ده تقریبا نیم ساعت جریان یې راته کړی د اصاف له ما سره مکمل ستا دې ته خپل مېړه طلاق ورکړی دا راغله د ما کره ما نکاح اوس را وتړل لا دو نیم میاشت بعد موږ ونیولو دغه د دې کورنۍ بل مې راوړی د دې په نامه باندې خښکړی ده
ته یوازې ونیولې چې دا خزه ګنې ته تختولې
دې ونیولم دا خزه یو ځای له ما سره وه موږ روانو سمنګانو کې مزار ته ځو د مزار په لار باندې ونیولو
د نکام سو څومره وخت وته هغه وخت کې
دو نیم میاشت ولا سورج موږ په وزارت داخله کې بندي وم اجي صاحب د سکنجو لاندې وم کنه اته تر دې پورې چې په وزارت داخله کې په بلوشه باندې توپانچې خولسه دا چې تل خپل نوم نه منکر اته تا باندې په بل نوم کېدو او هغه د تا نوم په دې مړی کېدو او د تا به اختطاف په دغه خلکو باندې ووایو کنه دې ورته ویل چې ځکه ما تاسو تل جا ټوټه ټوټه کې ځل خپل نوم نه ولکن منکر سم نه ختم ز په خپل ورغلم چې څومره سیرنه کړل دا یو نقطه اسناد په موږ باندې نه دی پیدا کړی
ستا قید څومره ده
ما ته اعدام را کړی ده د ما بل ورور ته اعدام ورکړی ده
ته څه ثبوت لرې چې دا خزه ژوندۍ ده
د دې اوراق ټول تاسو مطالعه کړئ چې دې ګوته کې لګولې دا د زو ژوندۍ ام او قیام الدین ملي ور ده نور دا څه پر کوم ثبوت دي
ته د کوم ځای او دا د کوم ځای و
دا د کابل وازو د جلال آباد
کله چې د محکمې جریان او وکیل مدافع دې لرلو یا خپل د ځانه دفاع کړی ده
وکیل می داسې یو دوه خبره وکړه وکیل می له مارکینه ته کینه او زه خپل غږیږم ما نه دغه مړی چې دا دوی راوړی دا او دوی وایي چې دغه مړی د پلوشي تر مثلا یا پلار او تر دغه خخ کړی دا دوی وایي چې څنګه موږ په اپریشن څنګه کې پیدا کړی دا د دې چې اجي کوم ثبوت تا چې کله دا له کور راووتک او دا راغله د ما کور ته په دې ما باندې چې ما دې نکاس راوتل دغه پلار او دا تری راجکټ کوم مړی چیرته پیدا کړی دا هغه مړی راخیستای دا د دې په نامو باندې د خپل خپلوانو ته ویل دي چې دا اختطاف چانه اختطاف کړو او دغه د وزلې دا د ما غږ په لیا د خدای ورورسوي اے لوی سرندواله اے قاضي القضاتا کوم مړی راوباسي په ولا او په بلا په سمت الله موږ مجرمان نه یو
دا پلوشه ورونه لرل پلاری درلود
لارم لری ورونم لری ترم لری دا د ترزوی ته ورخړی وا
بیا دا پلوشه پل ترزوی نه طلاق واخست
ول یغه نه خو مخکې ما اخیست او بیا ته دا کله باندې خانه کې او بس رسمي طلاق تر واخست
دغه قضیه مو د محمد یعقوب له مدافع وکیل خاغلی عبدالحادی امیرزوی سره هم شریکه کړي او ترې مو پوښتل
محترم امیرزوی صاحب تاسو د محمد یعقوب په نامه د یو بندي مدافع وکیل یاست د اوس په سرخی پلس زندان کې بندي ده او د اعدام حکم پرې شوی تاسو به د دې قضیه سیړلې د پلوشي د وژل کېدو په ارتباط د دې قضیه څنګه ده
د دیارلس او شپږ نوي کال د یهود د میاشتې په درویشتم تاریخ باندې نه بجې د پلوشې په نامه باندې یوه ښځه د کورني تاوتریخوالي له کبله د مال موکل محمد یعقوب سره کابل کې تښتي. دوی راځي د ارزان قیمت سیمې ته. په همدې ورځ باندې درویشتم تاریخ باندې د پلوشې له تیښتې نه یو ساعت وړاندې د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ مربوط د کابل جلال آباد په لویه لاره د سپینې تاڼې په سیمه کې یو جسد لیدل کېږي. د پلوشې کورنۍ پولیسو ته مراجعه کوي. پولیس او د دوی کورنۍ سره له دې چې په دې پوهېږي چې دا جسد د پلوشې مربوط نه ده، ولې د پلوشې په نامه یې کورنۍ تسلیمیږي او د هغې په نامه یې دفن کوي. یوه میاشت له دې پیښې نه وروسته د ما د موکل ورور قیام الدین په ننګرهار ولایت کې نیول کیږي. له هغه نه یو ورځ وروسته د بغلان سمنګانو ترمنځ دغه سیمه کې پلوشه چې مخکې ګویا د دې په نامه یو جسد دفن سوی ده سره د ما له موکل نه او د موکل خور او اولادونه نیول کیږي. دوی د داخله وزارت د جنایي څېړنو ریاست ته انتقال کیږي. دلته له پلوشې غوښتل کیږي ترڅو ځان د پلوشې په نامه معرفي نه کړي. کله چې پلوشه دې خبرې ته نه حاضریږي نو بیا ته دا غوښتل کیږي چې تاسې په دې یعقوب باندې دا وکوئ چې موږ یې اختطاف کړي یو. خو دا غوښتنه هم نه منل کیږي او هغه حقیقت بیانوي چې د کورني تاوتریخوالي له کبله له یعقوب سره تیښتې ته مجبوره سوې ده. خو هغه څه چې د دوی په اعترافاتو کې دي او له دوی اخیستل شوي دي له هغه څه سره چې واقع شوي دي فرق لري. حال دا چې د دغه جسد د لیدل کېدو په وخت کې موکل مې په کابل ښار کې ده او له پلوشې سره تښتي.
یاده قضیه مو د افغانستان له سترې محکمې سره هم شریکه کړه، خو د دغه ادارې مسؤلینو یې په اړه له سویلو ډډه وکړه. سربیره پر دې مو هڅه وکړه چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. څرنګه چې دا قضیه لویه سرنوالي سیړي، د یادې قضیه په اړه مو د دغه ادارې ویاند ښاغلی جمشید رسولي وپوښت. ښاغلی رسولي، زموږ ټولې پوښتنې په دري ژبه ځواب کړې. ویل
اسامی یعقوب با برادرش قیام الدین در ارتباط به اختطاف و قتل یک خانم به نام زرغونه و همچنان داشتن رابطه نامشروع با یک تن از خانمای دیگه به نام پلوشه نام از جانب ارگان امنیتی کشفی گرفتار و قضیه اینا به سرانوالی افغانستان مواصلت وزیده.
خاغل رسولی وویل یعقوب نوم او د دو ورور قیام الدین د زرغونه په نامه د یوې ښځې د تختول او وژلو په قضیه کې، او همدارنګه یعقوب له بلې مېرمنې پلوشې سره د نامشروع اړیکو په لرلو سره امنیتي او کشفي ارګانونو نیولې دي. قضیه لوی سرنوالۍ ته رسیدلې ده. خاغلی رسولی وویل د قضیه لومړی جریان داسې دی چې ویل کیږي د پلوشې په نوم یوه مېرمن یوه ورځ د ناروغۍ په بهانه له خپل خسر سره روغتون ته ځي او له روغتون نه تری تم کیږي. خسر امنیه قمندانۍ ته عریضه کوي او قضیه ورته وایي او په همدې توګه قضیه څېړل کیږي. جمشید رسولی وایي په ورته وخت کې د سروبي او نغلو په اړوندو سیمو کې د یوې ښځې د مړي د موندل کېدو خبر ورکول کیږي. کله چې امنیه قمندانۍ د مړي عکس اخلي، عکس له پلوشې سره شباهت لري. د پلوشې کورنۍ مړی تسلیموي او خاورو ته سپاري. د پلوشې خسر بیا قمندانۍ ته عریضه کوي چې د پیښې عاملین دې ونیول شي او قانوني چلند ورسره وشي. د قضیې د پلټنو په جریان کې امنیتي ځواکونه په ننګرهار ولایت کې د یعقوب ورور قیام الدین نیسي. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولی وایي چې د یعقوب ورور قیام الدین اعتراف کوي چې ورور د کابل په ارزان قیمت کې یو کور کرانی ولی و ښځې به یې تیریستې، پیسې او سره به یې ترې اخیستل او بیا به یې وژلې. د ده په خبره قیام الدین دا هم ویلي چې یعقوب ورته ویلي چې یوه ښځه یې له کابل نه ننګرهار ته راوړې، سره زره او پیسې ډېرې لري، دا به ووژنو او پیسې به یې سره تقسیم کړو. بلاخره ښځه وژني او پیسې او سره زر دواړه اخلي. کله چې یعقوب د ورور له نیول کېدو او اعتراف نه خبرېږي، له پلوشې سره مزار شریف ته تښتي. د بغلان ولایت په اړوندو سیمو کې پولیس نیسي او پلوشه پولیسو ته وایي چې یعقوب په چل، پلمو او ګواښونو تښتولې ده. د رسولی په وینا محکمه پر پلوشې د بد اخلاقۍ له امله د حبس حکم کوي او یعقوب د زرغونې په وژلو او د پلوشې د تښتولو په جرم په اعدام او ورور قیام الدین د دیرش کلونو په حبس محکومیږي. خاغلی رسولی دا هم وویل چې سترې محکمې پر دوسیه انتقاد کړی او هغه استیناف ته راغلې ده. د یعقوب کورنۍ د دوسیې بیا کتنه غوښته چې کار پرې روان دی. رسولی وای د عدالت د تامین په خاطر دا کار تر سره کیږي. رسولی وویل که د یعقوب کورنۍ داسې دلایل چې په قانون کې راغلي وړاندې کړي، لویا سرنوالی به له قانون سره سم قضیه ته رسیدنه وکړي.
سرنوالی افغانستان بر تامین عدالت هر اقدامی که ممکن باشه او را متوسل خواهد شد.
درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانونی حل لارې ولري، لا ازادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو سلامونه میومنی، خوشاله يم چې بیا هم د دېونی خبرونه درته وړاندې کوم. بیا هم د تل په څیر ستاسو پیغامونه مشتره رسیدلی دي چې په هغه کې هم ځینې کسان موندل سوي دي. زموږ دوستانو پیغامونه پریښي دي چې دوی په خپلو سیمو کې بعضې کسان موندلی دي او نشانې راته ویلې، او هم ستاسو نور پیغامونه دي چې تاسو په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځي. د ټلیفون شمیرې مو راسره شریکې کړې دي. نو ډیر منظم ډوم ورځو د خبرونې د جوړښت سره سم هغه پیغامونه به اول واورو چې په هغو کې تاسې د دغو موندل سوو کسانو په اړه موږ ته معلومات راکړي دي. ورپسې به نور پیغامونه هم واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه رحمت الله زهیر د هلمند ولایت ثانوي د ولسوالۍ څخه هم ځوان تښتم. یو ډېر راډیو څخه کوم چې نه غرام نه شکې. دلته یو هلک چې د روزګان څخه راغلی د درې میاشتې یا څلور میاشتې وکېږي، زموږ په کلي کښې د دې له چا سره اوسېږي. ذبیح الله په نامه دی. دا د اچا وي زما آواز اوري، زما سره زه دوه شمېره معلومات کړي او د خپل کشر دي پوه شي. 0-2-1-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
او برکات هو د غدل ډټور کارکون کارګون کو سلامونه وړاندې کوم. زه اختر محمد خاجینه نه چایې چې نن داله د احمد ولایت واشیر ولسوالۍ د کارزک د سیمې څخه نیولې ده. مخکې مې پیغام ورکړ چې هغه پیغام درته درته مچور په سیمه کې یو کس د داوود په نامه باندې وزیر شي دا شل پنځه ویشت کاله کېږي چې راغلی په دغه سیمه کې دی. نو دی وایي چې زه د ایراست ولایت شینډن ولسوالۍ د دې ښار د سیمې یم. نو که دار مومن مسلمان یې نو زما سره د په دغه شمېره اړیکه ولري چې یو بل مسلمان ورور پیغام پرې شي په دغه ویره کې خپل شمېره نه وویل چې دغه کس زموږ دی. زما څخه غوښتنه کړې وه چې دی بیا پیغام نو بیا هم زه پیغام پرېږدم تاسو کولی شئ چې ما ته زنګ ووهئ زما په شمېره باندې او زما سره خبره وکړئ او زه دغه کس تاسو په لاس درکړم تاسو تاسو سره لاس پرې دروله کوم. نو زما د ټلیفون شمېره ده 0-0-1 یو څلور دوه اته یو نه ټلیفون شمېره یو ځل بیا هم تکراروم 0-0-1 یو څلور
ازادي راډیو زموږ سره دا مکاري وکړه چې دا دوست چې دا هر چا وي نو د دې اسګي تنازلې مې سفر خراب کړ. نو ازادي راډیو زموږ پیغام نشر کې دا غورور کده هر چا یې یا په څوک معلومات لري مو پیدا کړی د دې د لمړي او ځې سره دی مسکور. نو هر یو کولای شي چې مراجع وکړي که غواړي زموږ سره اړیکه ونیسي نو زموږ د تلیفون بیا پر شمیرې ده 0-0-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
سلام
سلام علیکم زخدار این یم د زابل ولایت نه خبر کوم موجود ونه پر پیدا کړی یو سنین میگی سنی ولاد میگی بل عبدالرحمن میگی تقریبا ما را د اعصاب مریض لري کله و ایران کله ایران مسکړی دی اوس زابل ولایت کې سما سره دی نو کار څو کوی دی په معلومه مثال کدا شخ په دی دغه ورور ما دی په دغه مریض زنګ وی سپرا وعيا كنزة وعتاتيا شفوجيس شنيرا يوزل بيا وعيما سفر و سفر و و كنزة أتا أتا دوا شفاق دي هر شاشي ورورا رايلي شزابر ورايت اسم كي ولسواريت خفل أرسا وأولاد يدا ورورا بودي جي ونفدي إلا شلازما يفرقينام سفكي.
السلام عليكم. سلامنا نيكي هنا لأزادي رادو كارتون كتا زخفل فريد مالك ما نقول هذا زي سوزنا نلتا وكاسنا إن الدولاء فنام دخلال الله مني رادي مولادا ده دا دنا شکیش بکن نداره کتوه دا شدار تاوروری که زی باشه ما تربیتش میره زنگوی سپر و سوادیر یویش یویش سپر سپر برش میره دا سپر وایا اتو تلیخ تلیخ تو تو او پنجوست دخدای پاوان.
السلام علیکم دا ازادی رادیو تول محضر و ردنگ سلام موهایم دا دیشلیم سپول بشید ز قدرت الله مریم د کندهار ولایت ترغنداب لسلی څخه ترکی مخکې ما هم څنګه مونږ سپړی دي خو یو وخت څنګه هم پرې شوې چې دا چې ما ویل چې ما کاور سوې دي نه درک سوې دي نو یو کال در مخه نو بیا یو چاره پیغام پرې شو چې موږ لیدلې دي ادا شې دي هغه پیغام نو هیله کوم چې بیا راته نشر کړي یا دا زما پیغام نشر کړي د تلیفون شمیره مې ده سپر اویا درساو شپشتتا وساو تلوسلیش اتا د تلیفون شمیره یې زلې بیا سپر و سپر درې دواره شپاج و او دواره تلور او اته شمیره ده خله کوي چې ما پیغام نشر کړي ډېر به خوشاله سم. السلام علیکم.
السلام علیکم. دلته شاولی دی شاولین شاولین نامه دی ورکسوی دی دلس کاله کیږي چې دلته موږ سره را سره دی نو دی وای چې دا مرغاوی ما ښه هر شای ته معلوماته په دې شمیرې دې موږ سره اړ کوونی شي سی پر و اته یو شپار سلور پنځه دوه نه و. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم. زه محمد د لغمان ولایت مرکز نه خبرې کوم. دلته زمون په خاکی یو لیوانه ده چې وای نوم یې ګلزمان دی د پلار نوم یې جارت ګل دی کله وایي د خوست ولایت یم کله وایي د چاراسیا د ولایت نه یم ډنګر غوندې سړی ده که څوک په دې حق له معلومات ما نه اخلي په دې لمبر د زنګ وایي صفر واویا پنځه سوه پنځه پنځوس څلوېښت اته اتیا بل لمبر دا د صفر اووه سوه اتیا نهه سوه لس نهه سوه پنځه اویا ما ته د زنګ وایي زه به معلومات مکمله ورکړم. وسلام.
هلو السلام علیکم. دغه دې څه په چیرې یکشنبه او دغه یکشنبه مو اعلان کړی وو د یو بنجي په باره کې چې شنې سترګې دي او دولس دیارلس کاله در مخه ورکو بیدا سوی دي ښه زموږ ماما دولس دیارلس کاله در مخه ورکو شنې سترګې دي ګران نومېږي کې اوږ مخه دی نو که د رښتیا سره دغه سړی وو پر دغه لمبر بیا تاسې زموږ سره تماس ونیسي یا مازې زموږ ته دا پیغام که مهرباني بیا په یکشنبه شیر کړي صفر اویا یو اچا دوه ویشت یو سلو درې دېرش صفر اویا یو اچا دوه ویشت یو سلو درې دېرش پر دغه شماره زموږ سره مازې اړیکه ونیسي. مننه وروره.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده صفر و صفر صفر دوه و څلور درې شپږ یو. یو ورې بیا وایم صفر و صفر صفر دوه و څلور درې شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه.
مننه کوم دوستانو اوس په ورسو ستاسو هغه پیغامونه ته چې تاسو خپل عزیزان پکښې لټوئ.
السلام علیکم. دا د غزنی نه خبره کوم. زما یو ورور د جمال الدین میږي را دولس کاله کېږي د کور خبر را کوي دي ناسي د دغه نمبر نه دي د ازادي رادیو نمبر مزات اوس چې څه واخ سره نو خاص څه زما یو ورو چې ما دین په اړه معلومات لري ما په دغه شمیره زنګ وي 0 او 1 15 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
ملا عبدالکریم په نامه باندې دی. تقریبا د اتلس کاله کېږي چې ورک دی. د ملا لال محمد زوی دی په قوم باندې درغځای دی. اتلس کاله کېږي یا نولس کاله چې ورک دی. که هر ورور د دغه ورک په اړه معلومات لري، ورور د ټلیفون په دغه شمېرې د تماس ما سره ونیسي: 0 اویا 16 اویا 9 4. د ټلیفون شمېره 0 اویا 16 اویا 9 4.
د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه تاسره د تماس کې مزما د کازی دی د بلاک شاپ په نامه باندې دا و مې شکیر د کور څخه د راکوي د دې اس د راک مسته مزدا د ویرا دی د خدا خوښ کو چې د خدمت پیغام نشر کې ډېر مننه و سلام. د ټلیفون شمه نه دا و توا مې ستر و ساو 10 نشکته بل شمه را د ستر و ساو شتورنی 10 و 10. دا چې راځي سره تماس ونیسي کله د پات له چا معلومات درلودي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه هغه مالی د محمد جان دی چې د کور کې ولې شته د جمعیت باندې کې اوسېدم. او ستاسو هم په کندهار کې په شهر په فامیلی کې اوسېږم. زما یو ورور دی تقریبا ساجي ولې څنګه ولې څنګه کال دی څنګه مې خلل دی. هر مسلمان ورور سره یا سره دی یا په اړه معلومات لري یا ځای لري نو د ټلیفون په دغه شمېرې د تماس سره ونیسي. دا د دې نمبر باندې یو شماره د توبه سپر اویا یو دیش یو ویشت نشاوته د بل شماره ده. سپر اویا نویشت څوارلس دوه سو پنځه ویشت بیا تکراروم. سپر اویا یو دیش یو ویشت نشاوته پنځه بل شماره ده. سپر اویا نویشت
وارلس. السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلي. تقریبا 2 میاشتې کېږي چې شکریا ولد عبدالکریم د 50 کالو د شهیدای د ټنګ شمشاد څخه ورکه شوې ده. که چا ته معلومات وي یا چا پیدا کړي وي نو لطفاً په دغه شمارې باندې دې زنګ ووهي او 6000 افغانۍ شیرینی ورکول کېږي. شماره ده 0 3 1 9 2 2 3 6. او دوهمه شماره ده 0 2 9 0 5 8 2 2 0.
سلام علیکم رو رجما. یو د تر زوی دا چې په نوم عبدالرحمن نومیږي د پلار نومې بارام دا د ننګرهار سخرود ورسوالۍ اوسېدونکی ده. په پل خومري کې نادرکته وی ده که چاته څه معلومات وي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي: 0 اویا 2 1 3 9 1. بیا تکراروم دغه نمبر 0 اویا 2 1 9 3 1. ډېره مننه.
السلام علیکم. زه محمد رحیم رحیمی د پکتیکا ولایت ورمموی اوسېږي د کلي اوسېدونکی یم. د محمد عمر په نامه شنې سترګې دي. دغه څلور 15 میاشتې کېږي چې د مسلم باغ څخه مزرې دپاره تللی وو. د ازادي راډیو څخه دا هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي. او زما د ټلیفون شمېره ده 0 اویا 2 1 2 2 2 5 5.
بله السلام علیکم. زما یو تر زوی دی چې بادرګل نومیږي او د پلار نومې هم بصیر نومیږي. د درې میاشتې کېږي له کور څخه نه درکه دی. موږ ته معلومات شوي وو چې هغه په مرکز ګردیز کې لیدل شوی وو، خو بیا مو وروسته معلومات پیدا نه کړل. نو که هر مسلمان ورور د مادر ګول په کله معلومات لري نو د انساني همدردی له مخې دې د ټلیفون په دیش میره ما سره تماس ونیسي او هر چا چې پیدا کو دی لکه افغانۍ جزا ورکول کېږي زما دا ټلیفون شمیره ده 0 79 4 8 4 8 ټلیفون شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 79 4 8 4 8 دا زړه دې زړه دې ولنه چې زموږ پیغام ورسېږي وسلام
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد نمی بود
مردم تماما در تاریکی میماندن
رسانه ها آزاد نمی شد
مکتب دختران نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود
رادیو آزادی حامی دموکراسی